ډیره مننه امید مرزبان تاته او اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت ته بجې شوې. قدرمنو دوستانو په روان یو ساعت کې ډیره برخه د پروګرام د اسدی په چپو کې د 19 پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوې او نن تکرار خبريږي. خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه هم لرو. پایل له خبرونو کوو. په کابل کې د امریکا سفیر پرون منل چې په افغانستان کې د سولې بهیر تر اوسه عملاً نه دی پیل شوی. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکیانو په وژنه د تورن وکیل وایي چې موکلې د جګړې له وجې پر رواني ناروغۍ او ذهني بې نظمۍ اخته دي. په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکي مولانا محمد طاهر القادری وایي د خپل پلویانو د څلور ورځنۍ لاریون د ختمولو په اړه له حکومت سره موافقه ته رسیدلي. بشپړ خبر نو اوري. په کابل کې د امریکا سفیر پرونو منل چې په افغانستان کې د سولې بهیر تر اوسه عملاً نه دی پیل شوی. جیمز کینګم پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل واشنگتن له طالبانو سره په خبرو کې جدي دی، خو د داوه منل چې خبري اترې لا پیل شوی نه دي. امریکایي چارواکو تیر کال هڅه وکړه چې د طالبانو سره خبري پیل کړي، خو طالبانو دا خبري بند کړې. وی ویل چې واشنگتن له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب مشرانو د خوش کولو ژمنه عملي نه کړه. په کابل کې د امریکا سفیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د طالبانو د سلګونو بندیان را خوشې کړل. وایي کولای شول چې پاکستان کې بندي شپږ طالب مشران هم له بنده خوشې کړي. د امریکا سفیر د افغان حکومت د دې اقداماتو په اړه وویل ګڼ شمېر هغه طالب مشران چې په دې وروستیو کې د افغانستان په غوښتنه د پاکستان له زندانونو څخه را خوشې شول تري تم شوي دي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکیانو په وژنه د تورن امریکایي سرتیری مدافع وکیل وایي د موکل رابرټ بیلز د جګړې له وجې پر رواني ناروغۍ او ذهني بې نظمۍ اخته دي. ترنوران د بیلز لپاره د څلور دورې د افغانستان او عراق په جګړه کې ګډون کړی د مرګ سزا غواړي. خو د ملکي مدافع وکیل جان هنري براون پرون خبريالانو ته وویل چې موکل په پی ټی سی ډي یا له جګړې وروسته د رواني ضربې او ژور خپګان له وجې په ذهني ناروغۍ اخته شوی او زیاته کړه چې په عین حال کې د بیلز مغصوته د روحي ضربې له وجې سخت زیانمه وخته دي. موظف قاضي پرون مخکې لدی چې بیلز د خپلې رواني ناروغۍ په اړه محکمې ته شواهد وړاندې کړي د نوموړي د روغتیايي سوابقو د کتنې امر وکړ. په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکي مولانا محمد طاهر القادری وایي د خپل پلویانو د څلور ورځنۍ لاریون د ختمولو په اړه له حکومت سره موافقه ته رسیدلې. قادری د اسلام آباد د اوږده لاریون اعلامیه پرون د حکومت له لسکسیس هیئت سره د 2 ساعت خبرو په دوام لاسلیک کړه چې دا سند وروسته بیا صدر اعظم راجا پرویز اشرف هم تایید کړ. القادری په اسلام آباد کې د جوړې شوې مظاهرې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې حکومت خلکو ته له دې کبله مبارکي وویل او پرونۍ ورځې د پاکستان د خلکو د بریالیتوب ورځ وبلله. د خلکو څخه وغوښتل چې لکه څنګه چې په سوله ییز ډول مظاهرې ته راغلي وه، په هماغه سوله ییز ډول بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د حکومت ضد مظاهره چیانو د دې توافق هرکلی په نڅا او د خوښۍ په چیغو سره وکړ. قادری په دې وروستیو کې له کاناډا څخه خپل هیواد ته ستون شوی، د پاکستان حکومت فاسد او بې کفایته بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. له بلې خوا پاکستاني پولیسو تېره ورځ په پېښور کې د هغه مظاهره چیانو د خورولو لپاره چې وایي دولتي ځواکونو په برید کې خپلوان وژل شوي له اوښکې بهوونکي ګاز او هوایي ډزو څخه کار اخیستی. د ازادي راډیو د مشل څانګې د رپورټ له مخې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په اخو ډب کې چې په پېښور کې د والد کور مخې ته پېښ شو 14 کسان ټپیان شوي. په روانه اونۍ کې د باړې په سپای عالم ګودر سیمه کې 14 تنه په یو برید کې چې د قربانیانو خپلوان وایي دولتي ځواکونو کړی ووژل شول، خو پوځي سرچینې د امنیتي ځواکونو پر ضد دا ادعا نه مني او وایي چې دا کسان د افراطي استوال لخوا وشل شوی دی. په ظاهره چیانو د وشل شو کسانو تابوتونه هم د والد کور مخې ته لزانه سره وړي. قومنیتي ځواکونو تابوتونه د خول لپاره بیرته کلی ته واستول. لاسادی رډیو نه خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې چکپوړي مفتشانو او ایراني چارواکو په تهران کې خپل دوه ورځنۍ خبرې په داسې حال کې پایته ورسولې چې د پرمختګ هیڅ راز نښې پکې نه لیدل کیږي. ایراني رسنیو پرته له دې چې په دې اړه جزئیات خپاره کړي وازی دومره ویل چې راتلونکي کتنه به د فبروري میاشتې په 12 نیټه په تهران کې وشي، خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د بلې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. ډیپلوماټانو ویلي دي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان بلن بیرته ویانا ته ستانه شي. د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي، سو معلومه کړي چې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام لري کنه. لبل خو ایرانی قانون پوها او د بشری حقوقو مدافع وکیل نسرین ستوده موقتا لبند خوش شوی. میرمن ستوده چې د ایران د ملي امنیت پر ضد د اقدام او د تبلیغاتو په خاطر په شپږ کاله حبس محکومه شوې ده، پرون د درې ورځو په مخه لبند خوش شو. چارواکو دې ویل چې ستوده یې ولې خوشې کړې، خو د ایران په عدلي او قضایي نظام کې دا دود دی چې د غیر جنایي بندیانو ته کله ناکله مخصوصا د ملي ورځو په مناسبت رخصتۍ ورکول کېږي. دا الجزیره دولتي رسنوی د دې هواد په لری پرته سیمه کې د برامتو د شغورن لپاره د پوځي عملیاتو د پایته رسیدو خبر ورکړی دی. ای پی ایس خبري اژانس د دولتي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړي خبر ورکړی چې د حکومت پوځي عملیات پایته رسیدلي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوال یقین دا کوي چې 15 برامتو او 15 یرغمل نیونکي د پوځ د پرونی عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د الجزائر د اطلاعاتو وزیر محمد سعید مرګ شوب له تایید کړي، خو دقیقه شمیره یې ونه ښوده. د الجزائر رسنیو رپورټ ورکړی چې ګڼ شمېر بهرنیان د دې عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شوي. د پوځ لخوا د عملیات د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه وشول چې یاغیانو د پلازمینې الجزائر د جنوب په 800 کیلومتره کې د سهارا دښتې په ان امیناس کې د ګازو په تایساتو کې لسګونه بهرنیان برمته کړل. د یرغمل نیونکو غوښتنه دا وه چې فرانسې په مالی کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات بند کړي. متحده ایالاتو پرون ویل چې په روان بحران کې د انساني تلفاتو په خاطر اندېښنه لري. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون ویل د تلفاتو شمېر او د قربانیانو هویت نشي تاییدولی.
Right now our priority is determining the status of the Americans involved in gaining a full understanding.
جې کارني وايي اوس موږ دومرتو په دې جریان کې د داخلو امریکایانو د حالت معلومول او د پیښوي جریان په اړه پوره معلومات ترلاسه کول دي. دا یو بدلیدونکو حالت دی. موږ د الجزائر له حکومت څخه د دې مسلې په اړه وضاحت غواړو. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایاند ویل چې په الجزائر کې د برمتو د ژغورنې د عملیاتو په اړه برتانیې ته له مخکې هیڅ راز معلومات نه ورکړل شوی، او د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند ویل په الجزائر کې د برمتنیونې بحران وښوده چې په ګاونډي هیواد مالی کې د فرانسې مداخله د توجیه وړ وه. د الجزائر د کورنیو چارو وزیر د هولد کابلیا ویل چې برمتنیونکو مشر د افغانستان د جهاد د ګرنوالو افراطي اسلام پال مختار بالمختار دی چې په سهارا کې خپل وسلواله ډله جوړه کړې ده. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې وابوري چې د ناتو یو لوړ پوړی چارواکي وایي له افغانستان څخه د ټول امریکایي ځواکونو د ایستلو د احتمال په اړه په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پلان جوړونکو نظر نه دی اخیستل شوی. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې یوې 15 کلنې پیغلې د ډایکونډي ولایت د ښځو د ریاست پر یو تن کارکوونکي تور لګولی چې جنسي تېری یې کړ. د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام هم وړاندې کیږي. دا ساده راډیو ده. دا ناتو یو جګپوړی مقام وایي چې له 2016 میلادي کال وروسته افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د احتمال په اړه په افغانستان کې پوځي ماموریت د پلان جوړونکو نظر نه دی اخیستل شوی. د ناتو د مقام د خپل نوم نه خودلو په شرط په بروکسل کې له ژورنالیستانو سره خبرې کړي، یادونه یې کړې چې ښایي د ناتو پوځي اډې هم له 2016 کال وروسته په ناڅاپي ډول کم شي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو یو جګپوړي مقام د پنځشنبه په ورځ وویل له دوی څخه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو یا سفر انتخاب په اړه هیڅ راز مشوره نه ده غوښتل شوې او دې ته اړتیا هم ونه لیدل شوه. تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس د ټولو ځواکونو د ایستلو یا د سفر انتخاب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه احتمال دی چې چارواکي په اړه غور کوي. دا وینا د امریکایي چارواکو له مخکینیو څرګندونو سره چې ویل به زرګونه پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتې شي په څرګند تضاد کې و. رویټر خبري اژانس لیکي د ولسی جرګې ځینو غړو چې د ښاغلي بن څرګندونو ورخته کړي وو ویلي چې که واشنگټن له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي نو ښایي په افغانستان کې یو ځل بیا مصیبت او کورنۍ جګړه پیل شي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن په دې نظر دی چې له 2014 کال وروسته باید د 6015000 ترمنځ سرتیري په افغانستان کې پاتې شي څو د تروریزم پر ضد جګړه وکړي او افغان ځواکونه وروزي. خو امریکایي چارواکي دا هم وایي چې سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې تر دې د لږې شمېرې یعنې د 3900 ترمنځ سرتیرو د پاتې کېدو د پلان جوړولو غوښتنه هم کړې ده. د ناتو جګپړي مقام چې مخکې یادونه وشو وویل د د تما دا و چې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو دقیق شمیره به پر روانو دو دریو میاشتو کې اعلان شي. خو د زیاته کړه چې د چارواکو له قوله ډیر ورکړل شوي ارقام په دقت سره د رسنیو لخوا خپره نه شول. د ناتو د مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي. په بروکسل کې خبریالانو ته په څرګندونو کې زیاته کړه ډیر وخت مشخص ارقام نه بلکې هغه ارقام یادیږي چې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د سرته رسولو لپاره په کار دي. متحد ایالات له خپلو اروپایي متحدانو تمه لري چې په افغانستان کې د ټولو پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر څه باندې دریمه برخه ځواک برابر کړي. د ناتو د مقام زیاته کړه هغه پوځي اډې چې له 2014 کال وروسته به نړیوال ځواکونه خپل عملیات ترې تنظیموي هم ښایي په ناڅاپي ډول راکمې شي. یعنې په راتلونکو څه کم دوه کلونو کې باید 226 اډې وتړل شي. یاد شوي مقام زیاته کړه نړیوال ځواکونه به له 2014 کال وروسته د بګرام له پوځي اډې بهر او د کابل هوایي ډګر ته نږدې فعالیت کوي. دفترونه به په کابل کې او کارکونکي به د افغان ځواکونو په تعلیمي مرکزونو کې وي. د ناتو د دې مقام په وینا له 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو شمیرې ته په پام سره پوځي سلاکاران ښایي د افغانستان مهمو زونونو ته واستول شي او یا د روزونکو ګرځنده ډلې استخدام شي چې له یو زون څخه به بل ته ځي او افغان ځواکونه به روزي. رویټر خبری آژانس د خپل راپور په دوام زیاتوي د حقیقت چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو یا په اصطلاح د سفر انتخاب په اړه د جګپوړو پلان جوړونکو نظر نه دی اخیستل شوی. ښایي چې د احتمال ته د اوباما ادارې په ډیر جدیت سره نه دی کتلي. څارونکي وایي د اوباما ادارې ښایي له دې نظریې هغه مهال چې د افغانستان او امریکا مشرانو په واشنگټن کې د امریکایي سرتیرو د مسؤلیت په ګډون د دواړو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي خبرې کولې پر افغان ولسمشر د فشار راوړلو لپاره د یو تاکتیک په توګه کار اخیستی وي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
یوې 45 کلنې نجلۍ د دایکنډي ولایت د خزو د ریاست پر یو تن کارکونکو تور لګولې چې جنسي تیرې پرې کړې. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال متین د چارواکو له قوله پر ریپورت کې ویلي چې د دایکنډي د خزو د ریاست شپږ تنه تورن کارکونکو اوسمهال په توقيف کې دي او چارواکو په دې اړه څېړنې پیل کړې. د دې ریپورت لنډیز احمد تکل وړاندې کړي.
د دایکنډي ولایت د خزو د ریاست شپږ کارکونکو پر یوې 45 کلنې نجلۍ د تجاوز په تور نیول شوې. د 45 کلنې منیجی کیسه دردونکې ده. پر دې یو ځل مخکې د دایکنډي ولایت په سنگ تخت بندر ولسوالۍ کې د دوو کسانو لخوا جنسي تیری شوی و، خو دا د زنا په تور په بند کې اچول شوې وه. منیجه څه وخت مخکې د محکمې له فیصلې سره سم خوشې شوه، خو وروسته له دې چې کورنۍ د دې له منلو ډاډه وکړه د ښځو چارو وزارت ته وسپارل شوه څو د امن په کور کې ساتنه وکړي. خو د ښځو چارو په ریاست کې د یوې شپې له تیرولو وروسته دا ادعا کوي چې هلته هم پرې جنسي تیری شوی دی. د دایکنډي والی قربان علي اورزګانی د منیجې د ادعا په اړه ازادي راډیو ته وویل. جلی د شپې د خزو پر ریاست کې پاتې شوې و او په سبا یې ادعا وشو چې د سیاو پیښه شوې. خو دې ادعا ته په پام سره مشکوک کسان سمدستي ونیول شول. هغوی اوس په توقیف کې دي او دوسیه یې د پولیسو د جنایي جرمونو د څانګې څارنوالۍ او روغتیا ریاست لخوا څېړل کېږي څو ثابته شي چې آیا دا ادعا سمه ده که نه. د منیجې د ادعا په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دایکنډي د ولایتي دفتر مشر جواد دادګر وویل. جلی سموک همکارانو ته په څرګندونو کې د توقيف لاندې شپږو تنو یو تن تورن کړی و چې جنسي تیری پرې کړی. زمنان د ولایت د مرکزي روغتون د چارواکو له قوله هم ویل شوی دی چې د دې د وجود پر ځینو برخو د دې عمل نښې لیدل کېږي او ښایي چې دا کار شوی. دادګر وایي د دې ډول پیښو یو علت په دایکنډي کې د امن د کورونو نشتوالی دی. خو د دې ولایت د ښځو چارو د ریاست سرپرسته حبیبه شجاعي دا ادعا یوه جوړه شوې دسیسه بولي. ما وویل چې زه ځای نه لرم، دلته یو ریاست دی، د امن کور نشته او خپل کور مې هم دلته نه دی چې خپل کور ته یې بوزم. د د مسافرې په کور کې اوسم او نشم کولای دا نجلۍ له ځان سره بوزم، خو نجلۍ هم سم نجلۍ نه ښکاري. زه د دې ادعا ردوم او فکر کوم چې داسې یوه پیښه نه ده شوې، دا یوه توطیا ده چې جوړه شوې ده. د ښځو د چارو د وزارت معینه مشګان مصطفوي د منیژې ساتنه د دایکنډي ولایت د محبس د ماشومانو د اصلاح او روزنې د څانګې مسؤلیت بولي، نه د دوی د وزارت
مسؤلیت اساسی
از این مرکز اصلاح داشت. دوی د دې کار اساسی مسؤلیت د اصلاح د مرکز پر غاړه دی او دوی باید له پایله د قضیه ټول اړخونه سنجولي وای. خو له نیکه مرغه د دایکنډي د روغتون راپور چې زموږ لاس ته رسیدلی د دې نجلۍ ادعا ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د دایکنډي د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر استازو پرون په یوه مطبوعاتي غونډه کې د دې پیښې په اړه د عدلي او قضایي ادارو لخوا د عادلانه څېړنو غوښتنه وکړه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو موږ غږ لازدي رادیو نه اوري. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په ټول افغانستان کې تاسو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. او د افغانستان په ګڼو خرونو کې د مهال زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي، چې په روښانه واضح توګه که خرونه یا خرون ته نږدې اوسي اوریدلی شي. لویدیځ مو رسپانو ته رسوان مراد کتنه کوي، ورپسې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبريږي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په کابل کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د چهارشنبې ورځې د ځان وژونکي حملې په اړه مقالې خپرې کړي دي. د برتانی چاپ ډلې ټلیګراف لیکي، دا برید په یو حساس وخت کې شوی، یعنی له خپل امریکایي سیال سره د ولسمشر حامد کرزي له لیدو وروسته چې پکې د افغانستان د ډیپلوماتیک حل او امنیتی وضعیت په اړه خبرې وشوې. ورځپاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت اداره د طالبانو پر ضد جګړه کې مهم رول لري، او له دې هیواد څخه د شاوخوا 300 امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به د دې ادارې اهمیت نور هم زیات شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکلي، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر اسدالله خالد سمودوړان د په یوسان وژن کې حمله کې سخت ټپي شو، چې دا مهال په متحده ایالاتو کې درملنه روانه ده. ورځپاڼه وایي د چهارشنبه ورځې برید د کابل په یو داسې سیمه کې شوی چیرته چې نه یوازې د ملي امنیت ریاست دی، بلکې د کورنیو چارو وزارت، امنیه قمندانۍ او یو شمېر سفارتونه هم موقعیت لري. د مطلب لیکونکي وایي د دې حملې وخت هم د پام وړ دی، ځکه په داسې وخت کې وشوه چې په سیمه کې ترافیکي ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا په خپله ګڼه کې د دې حملې په اړه لیکلي، داسې ښکاري چې برید کوونکو د اوږدې جګړې او لوی حملې لپاره تیاری نیولی و. ورځپاڼه وړاندې وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې د حمله کوونکو جسدونه او هغه تجهیزات په یو ویډیو کې ښکاره کړ چې برید کوونکي پرې سنبالو. وال سټریټ جورنال زیاتوي، طالبانو په دې برید کې له یو ډول نویو چاودونکو موادو کار اخیستی دی. له دې وړاندې په ترسره شوو حملو کې طالبانو هغه مواد کارول چې په کیمیایي سره کې استعمالیږي، خو د چهارشنبه په حمله کې طالبانو له مایع چاودونکو موادو ګټه اخیستې ده. ورځپاڼه ته د ملي امنیت ریاست ویان شفیق الله طاهری ویلي، دا چاودونکي مواد د دوی لپاره هم نوي دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي، دا حمله په داسې حساس وخت کې وشوه چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال چارې ګړندۍ شوي، او د ولسمشر اوباما په وینا افغانان باید تر راتلونکي سپرلي د ټول افغانستان امنیتي چارې پر غاړه واخلي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی،
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز امروز ما ظریف نظر همراه آقای الکوزی در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما را اگر از طریق فیسبوک گپا دیده باشین، ظرفیت و توانمندی حکومت در افغانستان است. و مهمانای بسیار محترم داریم امروز که محترم آقای ودیر صافی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، همچنان انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور در امور شهرسازی و همچنین محترم آقای عبدالرحمن راسخ رئیس عمومی امور ولایت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی. همین نامه یکم اگر گذیز دراز است خب وزیر جام گفت میزنی همچنین در قسمت دوم امیدوار هستیم که محترم فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه هم تشریف ببرن به برنامه ما. استاد محترم از نا یکم خواهش میکنیم که پوهان سبینا صبر کنن. من خواهش میکنم چیز که به ما تهیه کردی
مخکل اگه نه زغورم چه محترم پشتون صاحب و محترم صافی صاحب و محترم راسخ صاحب تا سلامون اوران دکرم. البته تازی هم مرتا خراغلاس وی خو هیلی ده چی روغ جور و خوشحال و سیوری رمان نه چه پخ پروانه که تشریف اوڑای ده تا ساسی طولو پی جازه بازه چوٹ کلمی سر راتولی کم اوگرو چه وزه کم دیگی ده محترم ملمانو پی جازه هم
مشنایم.
کارپوهان په دې باور دي چې د یو نظام یا دولت لپاره اساسي ستنه یا پایه قانون دی چې عملي کول او تطبیق باید د ټولنې په ټولو افرادو او اتباعو یو شان وي او د مور او میرې سلوک باید پکې نه وي. په خپله قانون د انسانانو د ارادې او غوښتنو یو سند دی چې د ټولنې د نظم، امنیت، عدالت او د خلکو د حقونو د تامین په مقصد جاري کیږي. د حاکمانو، مسؤلانو، رعیت یا اتباعو حقوق، مکلفیتونه، مسؤلیتونه او وجیبې پکې په ګوته کیږي. که یو قانون جامع، هر اړخیز، مترقی او متمدن هم وي او مجریان صادق، فعال او د چارو اهل کسان نه وي، نظام ورسره لرزان، بې ثباته او کمزوره وي او په حکومت باندې د ولس اعتبار ته سخت زیان اوړي. اداري فساد، رشوت، خیشخوري او معافیت د نظام بیخ نړوي او د ټولنې د خلکو ژوند له مصیبتونو سره مخامخ کوي. د افغانستان په څیر وروسته پاتې ټولنو کې فرهنګي او دودیز مسایل، مصلحتونه او سازشونه د قانون د عملي کېدو په وړاندې ستر خنډونه دي او په نتیجه کې نظام د یو مشر یا څو مشرانو د خوښي یا سلیقې پر اساس پر مخ ځي او د سر د کسانو په تلو سره ټول نظام هم ړنګ شي او هر څه بیرته له صفر څخه پیل کیږي. په متمدنو ټولنو کې خبره بیا داسې نه ده او د نظام او سیستم پایې دومره قوي وي چې د څو ساعتونو په مودې کې د خلکو د رایو له لارې واک له یو کس یا کسانو څخه نورو ته انتقالیږي او په اصطلاح اوبه له ځایه نه شوري. د دوهم نړیوال جنګ وروسته امریکا، ناتو، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو په پراخ ډول د نظام جوړونې یا بیا رغونې په عملیاتو کې برخه واخیسته. په نظام جوړونه کې د یو هیواد یا هیوادونو د سیاسي او اقتصادي بدلونونو او پرمختګ په مقصد له پوځي او ملکي هلو ځلو څخه کار اخیستل کیږي او اصلي هدف یې دا وي چې جنګ ځپلې یا په جګړو کې ښکېلې ټولنې له شخړو او جګړو څخه راووځي، له خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. په نظام جوړونه کې دا پلانونه هم وي چې د یو هیواد پوځ، پولیس، قانوني او حقوقي ارګانونه، قضایي سیستم او نور څنګه په پښو ودرول شي. د ښه حکومت کولو له لارې اقتصادي ثبات ټینګ او د پراختیایي کارونو له لارې د خلکو ژوند سوکاله شي. په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر ولګول او د څېړونکو په نظر د اداري فساد، د کمزوري کاري ظرفیت، عدم شفافیت او اهلیت له وجې د افغانانو په ژوند کې ستر او حیرانوونکی بدلون نه دی راغلی. په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه عالم پاین په دې اړه وایي:
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې مثلا دغه د طالبانو په وختو کې، د تنظیمو په وختو کې تقریبا یو مملکت نه و. د افغانستان چا په رسمیت نه پیژنده، اوس تقریبا ټوله نړۍ یې پیژني. او بل دا دی چې په افغانستان کې نه انتخابات و، نه بل دا دی اوس دوه انتخابات و. اوس رئیس جمهور رالی په انتخابي ډول باندې پارلمان دوه واره. تقریبا 8 میلیونه شاګردان مکتبو ته ځي، ښځې په دفترو کې کار کوي. دا پرمختګونه سوي دي، په دې کې شک نشته. مګر بیا هم هغه پیسې چې د افغانستان ته راغلي دي تقریبا 6 میلیارده ډالر یوازې امریکا په افغانستان کې مصرف کړي دي بغیر له نظامي څخه. او دا پیسې هی فمیل سوي دي، خلکو اخیستي دي، شخصي جیبو ته تللي دي. دا د رشوت او د فساد اداري موضوع نه ده حل شوی. حتی زیاتی ژورت پورز حکومتي مزکی خلکو اخیستي دي، په هغه کې شارکونه او شارونه او دا جوړ کړي دي. دا د حقوق د خلکو نه اعاده کیږي. چور چپاول په نهایي صورت باندې تاسو په افغانستان هیڅ وخت په افغانستان کې داسې نه و. دا رقم رشوت او اختلاس او د دارایی عامه چې د چور چپاول کیږي، دا په پاکستان کې هم نن ورځ نشته. په نور زه فکر کوم چې افغانستان یو له دوه یا درو مملکو څخه دی.
نن سبا چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو خبره ګرمه شوې، له افغانانو سره اندېښنې پیدا شوې چې له 2014 کال وروسته به څه پیښیږي. افغان حکومت او ځینې لویدیز متحدان په دې باور دي چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به کوم ناوړه حالت نه رامنځته کیږي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت ساتنې او له وطن څخه د دفاع پوره توان لري. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې څو تنو ځان وژونکو د سترو حملو او چاودنو پلان برابر کړی و، خو افغان امنیتي ځواکونو په پوره دراکیت او مسلکي تدبیر سره چټک او په وخت عمل وکړ او د سترې فاجعې مخه یې ونیوله. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي او نورو چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د دغه فعالیت او عمل ستاینه وکړه. وکړه. په عین حال کې په اروپا کې د ناتو د قمندان مرستیال جنرال سر ریچرد اشرف هم افغان امنیتي ځواکونه ستایلي او وایي د ملي پوځ زیات شمیر لیواوې د بهرنیانو له مرستې او ملاتړ پرته په یوازې ځان عملیات او فعالیت کوي. جنرال شرف د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور منلی چې وایي د افغانستان د پوځ له هرو درویشتو لیواو څخه یوې د ناتو او امریکایي ځواکونو له مرستې پرته په یوازې ځان د عملیاتو او فعالیت توان لري او په افغانستان کې امنیت مخ په ښه کېدو دی. دا چې د افغانستان نظام د ظرفیت، توان، شفافیت، ملي ګټو ته د وفاداری او پلان جوړولو او عملي کولو لپاره په کوم حالت کې دی، آیا افغانانو د بهرنیو مرستو او بیا رغونې تاریخي او طلایي فرصتونه له لاسه ورکړي او کنه، دا او نورې پوښتنې به له درنو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي.
بله، تشکر آقای الکوزه، بسیار خوب، یک نظر کوتاه بر تمام مسائل انداختین. حالا بریم به کابل. میخواستم شوخی کنم مگه میترسم، من نمیفهم کدامشان از میمونای ما ریسفیدتر است، از دو خاطر نمیفهم نوبت و کی بتم. به هر حال استاد محترم، نوبت اول از شما، توانمندی حکومت چگونه بررسی میکنین؟ خوش آمدین. اول خوب
تشکر نظر صاحب به شما، بالکوزه صاحب و تمام کارمندان رادیوی آزادی و از طریق شما به هموطنهای خود هر جای که هستند احترامات و سلام های خود را تقدیم می کنم. گرچه مستقتر پیش از من خود وزیر تمام محترم بودن، مگر باز هم ما با احترام شما که گفتین ما نظر خود خلاص
می‌کنم.
ما اگر با ظرفیت و توانمندی ادارات دولتی افغانستان از زمانی که ادارات تأسیس شده و قانون اساسی به وجود آمده تا امروز نظر بیاندازیم، ما میتونیم بگوییم که ادارات هست که نسبتاً کارهای خود خوبتر انجام دادن و به طرف روان هستند که یک نمونه و بیس برای رفتار آیندی و نمو ادارات شدن میتونن. اما در مجموع و به قسمت اکثریت اگر بگویم که توانمندی و ظرفیت ادارات دولتی افغانستان اقدر خوب است که تمام مردم هم راضی باشه و در تمام مملکت تمام امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اداری هم به درستی پیش بره، ای را می ترسیم که ما گفته نخواهد آمستیم. برای از اینکه خلاهای بسیار زیاد موجود است و از بالا تا پایان موجود است و بعضی ارگانهایی که کارهای خوب هم میکنن اقدر در اقلیت هستند که او را در حقیقت در کان نمک رفتن نمک شدن. به این لحاظ ما اگر اشاره کنیم که علل از این چی است، عللش خب میتونیم که اولتر از همه مردم ممکن عوامل دیگه امنیتی و جنگ و جدال و داشتن دشمن درونی و اینا را سرش ترکیز میکنن بسیار، که او هم میتونه یکی از عواملش باشه. اما عامل عمدهش اداره غیر مسلکی بودن در افغانستان و تقسیم قدرت و یا چوکی ها به خاطر ارفاق و به اساس روابط و تنظیم ها و عموم کسایی که زورگوی هستن به وا اتکا کردن و قدرت برش دادن برای تقسیم، برای از اینکه وا خوش باشن و اگر ملت پیش هم نمیره، اینی پرنسیپ عملی شده. اگر پروفشنالیزم می بود، فرض کنیم یک وزیر کار نمی فهمه یا در اداره یک معین کار نمی فهمه، اما این همه کفایت میکنه که او صادق باشه، پاک باشه، به طرف فساد نره، کار خود به خود رای خود پیدا میکنه و درست سوق اداره شده میتونه. و دومی که فساد و رفتن پشت مفاد شخصی یک علت عمده دیگه در بین غیر پروفشنال هایی که در حکومت و در نظام و دستگاه هستن وجود داره، که اونا چون پروفشنال نیستن که خدمت صحیح به جامعه بکنن، اونا فکر میکنن که داشتن قدرت یعنی افزودن ثروت، او را معادل به او میدانن و از هر راهی که باشه برای خود استفاده میکنن. و یکی از مثال های عمدهش عدم تطبیق بودجه های دولتی در وزارات مختلف و در سکتورهای مختلف است که با پارلمان تا امروز هم همی مشکلات از این لحاظ جریان داره. و سومی که سواد کم است، سواد نه تنها در سطح مملکت خواندن و نوشتن به فیصدی بسیار کم مردم ما اطلاق شده میتونه که 10-15% اگر خواننده و نویسنده باشند دیگه اکثریت سواد ندارن و این کسایی که در قدرت هم هستن با مول از خود به حق میدانن که ما باید باشیم که ملت چون سواد زیاد نداره همی ما اگر کم سواد هم داریم برای جا کافیستیم نظر به سواد بسیار عالی با اون لحاظ اینمی تمام مسائل به شمول بی‌امنیتی به شمول دست زدن کشورهای دیگه در عدم استقرار یک نظام حاکم عادل و رژیم درست برای خدمت با در افغانستان و حاکمیت پیاده شدن حاکمیت قانون همه از اینا دست هم داده و از طور ساخته که از اداره مردم راضی نیستن و پولای انگفته در ظرفیت سازی هم مصرف شده از طرف جامعه بین المللی در هر سکتور هم در قضایی بله. هم در اجرایی
استاد محترم بده خبر تا بیار ازو بده که بیار روستا خبری کو اور تشکر ډیر مانا نکور دی ودان او خاغله پښتون سه د ډیرو خلکو سره دا پښتنه مطرح ده چې د جمهور رئیس حامد کرزی د لمړی دوره خو خیر ماغتیره شو له بدوم دوره کې چون د دریم ځل لپاره د کاندیدو قضی قانون کې ورته دا زینشته ده نو دا باید په جدیت سره قانون تطبیق کړو او د مصلحت او ځنې مسائل چي دي دا باید په نظر کې نیونه ولې کار اهل کار ته سپارل شوی وي په ادارو کې شفافیت رامنځته شوی وي او په ډیر جدیت سره باید عمل کړی وي هغه کوم کس چې که وزیر و که موین و هر څوک چې وي یا رئیس هر څوک چې که په کار نه پوهېدلی باید فوراً لرې کړی وی په ځای باندې یو بل اهل سړی راغلی وی دا د قومونو سهمیه او دا د پلانې خوشحاله شي پلانې خفه دغه مسایل وي اصلا کار دوی خراب کړی دی غواړو ستاسې نظر هم واړو چې ولې دا توان او دا ظرفیت نه پورته کېږي او یو شفافیت ولې نه رامنځته کېږي سمیره بني
تشکر ډیر مننه اول زه ټولو تنوالو ته ستاسې د لارې څخه خپل سلامونه احترامات تقدیموم او تاسو هم تشکر کوم چې دا مسله مو واقعا جدی نیولې ده گرچه زما یو اعتراض وو چې استاد ته در مخ وویل او استاد تر ما قد ما خل یو کال دو کال مشر زما موږ په یاد 50 کال د مخه ما و ده چې بادر لودي 50 کال د مخه په درل سوسلویش کې خو بیا هم که ډیر مشرم نه علم ډیر مشر دي په هر صورت اصل دا مسله په تور کلی وینم لوی مشکل موږ په دې لار کې لرو یا تر اوسه درلو دی مشکل چې د زموږ اجتماعي نظام متلاشي دی موږ اجتماعي نظام متلاشي دی او بدبختانه د دې لپاره موږ هیڅ کار نه دی کړی په تیرو لسو دولسو کالو کې زه به داسې یو مختصر مرور وکم چې دا په دې مسایلو باندې چې څه مسایل موږ دولسو کالو کې درلودل یا څه مشکلات مو درلوده شدید ظرفیت کمبود ظرفیت انساني موجود و دولسو کالو تخنیکی ظرفیت تقریبا بیخي د منځه تللی و د مثال په توګه درته وایم د طالبانو د سقوط نه وروسته یو میاشت وروسته زه په خبر شوم په قندهار کې چې د امریکا فوجان چې نیو راغلي و د قندهار میدان ته او هلته غوښته شقت د میدان د سړکان چې په دوړو کې نو بالا سره اطلاع نه سوال ته ولی هلته قیرمیر د منځه تللی و نو دوی غوښته چې دا جغل پرواچي دغه کرش جغل دوی د کویټې څخه وارداوه د خدای پار دی زموږ دغه حالت و چې یو متر مکعبه تقریبا په هغه وخت کې په $50 تمامېده دغه توان په قندهار کې ده امکانات نه و چې خلک راولاړ شي او کرش جغل په خپله تولید کې په هر صورت دا یو مثال په توګه ګرد افغانستان دغه شو تر ټولو بد حالت مسله شو د قانون په مقابل کې د احترام عدم موجودیت یا د قانون سوء استفاده کول یا هر یو خپل د قدرت څخه د قانون احترام نه ډیر او بلکې غوښتل چې خپل د قدرت استعمال کی او دغه څخه د قانون څخه خپل په نفع سوء استفاده وکړي تر دې وروسته مثلا دغه شدید دغه قلت د مالی امکاناتو تر هغه وخت پورې د یانز لاس دولس کال مخ خبرې کوم چې دولت حتی هیڅ شی نه درلود او شانزه پولې په جیب کې نه درلودله او تر ټولو بد مسله چې وه دا وه چې دا ملي انسجام د منځه تللی و پر تنظیمو سره تقسیم و پر احزابو تقسیم و پر مذاهبو سره تقسیم و او دا طبعا دا تصادفي نه و پیښه د شلو کالو پنځوشو کالو نتیجه وه د بې نظمۍ دا ټول شیان و لیکن ډیر لو مسله چې موږ درلود ډیر لوی پیسلا سرمایه چې موږ درلود د افغانانو امید و د افغانانو په دا ټولو مشکلاتو سره سره کباسیوادو کبیسیوادو افغان دا فکر کاوه چې ان شاء الله اوس د افغانستان راټولیږي خلک راټولیږي نو ان شاء الله موږ افغانستان بیرته په خپل لاس بادو په دې کې شک نشته چې د آبادی پیسې کې فزیکی آبادی ده که اجتماعي آبادی ده ډیر کارونه سوي دي
ډیر کارونه سوی دي، لیکن نظر و ضرورت شاید لس فیصد هم نه وي. لس فیصد نه، او نظر و امکاناتو ته خو به بیخي لږ سوی دي. یعنی ډیر امکانات موږ د لاس ور کړي دي. په طور مثال لوی مسله چې موږ د مشکل په دې وخت کې په دا اوس خورا لوی ترین مشکل دی، فساد دی. دا فساد البته په ټول دولت کې موجود دی، بدبختانه تنها په حکومت کې نه دی موجود، تنها په پارلمان کې نه دی موجود، تنها په نور شعبات کې نه دی موجود. هر ذات چې ورسې چې مشکل ویني، مشکل دا فساد دی. اما لوی شی چې موږ اوس نه لرو، د هغه کسانو چې مسؤلیت لري د رئیس جمهور سنیولې بیا تر معاونینو پورې، یو شدید موقف د قانون په دفاع کې نسته. دا 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 لوی ترين مرز دی، دا لوی ترين مشکل دی چې باید وي. زه په خپل په محلي لهجه چې ترجمه کوم او په بارو بارو مویل دي، زما قانوني سوټي نسته، چې قانوني سوټي پیدا نسی په دې ملکي، د دې مشکلات حل به ډیر مشکل وي، ډیر به مشکل وي. خو په هر صورت اصل مسله وخت شي وخت مو وایو چې قانوني سوټي، قانوني سوټي دا نه دی چې رئیس جمهور راولاړ په خپل سوټي راوخی او خلک وي. قانوني سوټي دا دی چې دا جامعه راټول کی، هغه په جامعه کې هغه واقعا نخبه خلک راټول کی، هغه خلک راټول کی چې هغه واقعا پر دې وطن باندې زړه سوځي، او د هغو کسانو ډېر زړه سوځي چې په دې وطن کې ډېر تاوان لیدلې دي، زخمیان سوي دي، ټکور ټکور سوي دي، ټول امکانات یې د لاس ور کړی دي، او اوس نن غواړي چې بیرته جوړ کړي، او که څوک د مخه نیسي دی مجبور دي چې سوټۍ وکړي. دغه سوټۍ دفاع د قانون دولارې او بالاخره د ادارې دولارې ډېره ضرور ده. اوس هم ضرور ده، پخوا هم ضرور وه، او پاینده کې هم ضرور ده. نو وخت چې موږ وایو چې بس پس له 2014 به څه خواهد شد، دا یو غټ سوال دی، خو را غټې قصې ته جوړ شي. زه هم هیڅ نه خواهد شد 2014 روس هم دغه افغانستان دی انشاءالله دوام به کوي. مګر لوی ترین مسله دا ده که دغه سوټۍ موږ تولید نکو، عام خلق د اجتماع خلق د تولید نکي، نو افغانستان به پر دغه سوء استفادې پر لار روانې ترغو چې خدای ناکرده که سر د منځ ځي. دغه مو اخري خبره
ده. تشکر شب کور ده ودان.
خب محترم آقای عبدالرحمن راسخ به خلم کسی است که در مورد این سوته به ما صحبت بکنن که رئیس عمومی امور ولایت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی هستند. از او خاطر آقای راسخ من سوال قسم دیگه براتون میگم که در این روزا متوجه گشته باشین، ما چند برنامه نشر کردیم برنامه آزادی شنوندگان که از رئیس جمهور گرفته تا طفل 7 ساله رو بگوییم، از او که خوردم شاید باشه، خب اینا کلی شکایت میکنن. مثلا رئیس جمهور هم بسیار انتقادات میکنن، حرفایشان رو داریم، همچنان معاون اول معاون دو. منتها از پیش من چون گدوت شد که خی امیر کی کارا رو باید بکنه، کلی جا شکایت کرده میرن، معاون صاحب اول، معاون صاحب دوم، وزیر صاحب، هر کس شکایت کرده میره. منتها ما نفری که به می مسائل رسیدگی کنه امیر گم کردیم می افغانستان. مچم شما پیدا کرده میتون یا نه؟
تشکر دوست عزیز، ما در قدم نخست احترامات خدا به تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم.
تشکر.
سپس میخوایم بگویم که مشکلات جناب وزیر صاحب و استاد معظم بسیار زیاد مشاره توضیح دادن.
بله،
ما میخوایم که بالای عوامل اصلی از این مشکلات هم یک اشاره داشته باشه.
بله،
مسائل جنگ و موضوع فقر اقتصادی و همچنان فقر ذهنی در جامعه ما متاسفانه بیشترین از عوامل از این مشکلات فعلا به نظر ما شده، و آگاهی عامه و ارتقا یا تنویر از هانامه به وقت بسیار زیاد نیاز داره، خصوصا در جامعه مثل جامعه افغانستان که اکثریت بی سواد و که خط زیر خط فقر زندگی میکنه ما شما. و بنان معلومدار اصل ای که شما سوال کردین که همه شکایت میکنه و کی باید ایره حل بکنه، ما فکر میکنم که جامعه افغانی و ما افغان ها تک تک ما مسئول هستیم که اول از خود شروع بکنیم و بگذاریم که شکایت و شکوا و گلگزاری ها و ملامتگیر بالای دیگران انداختن کنار بگذاریم و اول از خود شروع بکنیم چیزی را که ما میتونیم انجام بدیم، او را باید مطابق به توان خود انجام بدیم. متاسفانه شما میبینین که نه تنها اداره، نه تنها رهبری کشور و رهبری جامعه و حتی خود مردم که ما در قدم اول پیش ازی که ما رئیس هستیم یا پیش ازی که ما وزیر هستیم یا پیش ازی که ما استاد هستیم، ما اول یک افغان هستیم و ما باید ای را احساس بکنیم و ای را درک بکنیم، قلبا ای را باید بپذیریم که ما یک افغان هستیم و بعد از او باز ما مسئولیت های رسمی خدا میتونیم که به وجه احسنش و درستش رو انجام بدیم. بنان اینمی احساس که ما افغانستیم، مالک افغانستان هستیم و آینده و حال و گذشته افغانستان باز ما است، اگر خوب میشه یا خراب میشه نتیجه کار و نتیجه تفکر و نتیجه زحمات ما است. بنان مردم افغانستان، ما باید از خود شروع بکنیم. هر کدام ما در جایی که ما کار میکنیم، مسئولیتی که ما داریم، مسئولیت اجتماعی و فردی که ما داریم، باید این انجام بدیم. بعدن معلوم دار رهبری نظام و رهبری جامعه، معلوم دار مسئولیتش بیشتر است. مسئولیت رهبری هم از نگاه دینی و هم از نگاه قوانین و هم از نگاه اجتماعی نسبت به یک فرد عادی معلوم دار بیشتر است که شروع اصلاحات و یا شروع تغییر در ذهنیت عامه و تغییر دمی حالت که ما با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستیم، معلوم دار از رهبری زودتر میشه و از رهبری خوبتر و موثرتر صورت گرفته میتونه. اما در پالوی ازی هم اگر مردم افغانستان یک اجماع ملی را ما نتانیم ایجاد بکنیم تا رهبری خود کنترل بکنیم و رهبری خود استقامت بتیم و نمانیم که منحرف شوه و به ما صدمه برسانه، معلوم دار او نقش از مردم است، مسئولیت از مردم افغانستان است که در قسمت انتخاب خود و در قسمت ادای مسئولیت ملی خود ما باید
تشکر راست
باشیم، فداکاری کار داره. ولی ما
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
سلام، عرض می‌دارم به شما ظریف نظر و جناب الکوزای سر.
تشکر. سلام
و شنوندگان عزیز و میمونان عزیز.
تشکر. سلام، بفرمایید.
نام امید خان است، از کابل صحبت میکنم.
بله امید خان، بفرمایید.
من پیش از اینکه سوال خودم مطرح کنم یک سوال دارم. اگر ما تا وقتی که از خویش‌پیوندی‌های بزرگاه نگذریم و این خویش‌پیوندی و سمیگکانی در درون حکومت خلاص نشه، هیچ وقت صلح آمدنی نیست و نخواست صلح آمد و نه آرامی و نه این ملت بیچاره که 30 سال در بدر و گشنه و بالا هم مشکل یک نان خشکش حل نشده نخواست شد. و سوالم از جناب استاد امیست، جناب استاد امیست که آیا همی کارشناس های ما مثل شما واری دوستا از نزدیک همی موضوعات همی مشکلات ده ساله یا دو ساله که در نظام دموکراسی در نظام که 48 کشور به اینجا آمده بگوییم به کمک آمده، به تاوز آمده، به همه یک مردم ما تعلیم میکنن، آیا شما همی موضوعات مشکلات از نزدیک با جناب کرزی صاحب با جناب کابینه محترمشان مطرح کرده یا تنها از طریق همین رادیو ها اینا را موضوعات برشان مطرح میسازه؟ سوال منی بود.
تشکر
امیدوارم. الکوزه صاحب، تا تا گران ملمنو تا آقای نظر تا سلام و احترامات ورانده کامه.
وعلیکم السلام.
اروز صد سلام جناب الکوزه صاحب. حکومت داری خو دیر خم میروانیم کراتاشید
میروانیم
در افغانستان نظام تا چه من گورو فیلان دا من په جمله د حکومتداري سوال نه شو. اول خو حکومتداري هغه ته وایي چې حکومت معنا د یو پلار منحص د پلار د خاورې د مملکت دي.
بله،
موږ خو اول دوی کې د قانون د تطبیق د حاکمیت د قانون ولري ده. یو طفل چې درې کلن طفل وسیږي او هغه د هغه غور ونه شي، هغه باندې تجاوز وشي، دا یو موضوع. د تمامیت ارضی دفاع ونه شي، دا بله موضوع. فساد اداري د څلورم موضوع. اصلا دخل پدې خبره باندې و چې نن موږ د افغانستان خاوره چې ډېر ښه پوه کسانان لرو، ډېر با غیرته کسانان لرو، خو متاسفانه موږ اول مشکل په رهبري کې لرو. که چېرې سالمه رهبري په افغانستان کې وسیږي، ټول ملت دې سالمې رهبري لاندې تنظیمېږي، هغو باندې قانون تطبیقېږي. موږ اول مشکل در رهبری نه لرو. در این موضوع که احیانا زه خالد پشتون سیب تا یو
یوسف پشتون سیب تا انجینر سیب پشتون
سیب تا اوه چه یو افغان با او ده دیقان زوده ده که ریت ده منگه ده افغانان و او ده طول افغانستان یو پختون رئیس جمهور وی گوره. من مثال ده خبری ده طول ملت تا گوری او ته مثال ده خبری آقا ظالمان چه ده مظلوم بانی زنان که ده غلاش نیوه نسی د عدالت نه دی مثال خبرې که چېرې نن په دې خبره کښې عدالت کولی نه شي نو بهتره تا ته دا وه چې مثال خبرې ملا ته دې ویلي وای چې زه والا د عدالت نه شم کولی دې ریاست یو مونږ هم تېرم
کور دې ودان خبره باندې دې پوه شولو او ډېره مننه سلامت اوسې
من با اجازت یک دو سطر هم از فیسبوک بخوانم که باز نگوین که یا از این سوسیال میدیا خبر ندارن محترم آقای محمد احسان و عمر در فیسبوک شر نوشته کردم تا من خلاصه برتان میگم که میگه همی اصطلاح ظرفیت راه درست و مؤثر را برای ما تاریک ساخت میگه از اون روزای اول این مسئله معمول شد و نفرایی که مثلا در پاکستان اینا تحصیل کرده بودن اونا به خاطر از این ظرفیت دیگپا یار از ایران اینجا آوردن و نفرای مجرب با تجربه که کاردان مسائل افغانستان یا میگن کلش در کنار ماند میگن آل رای چارا میمیس که یک خانه تکانی که نشه هیچ چیزام نمیشه خلاصه و آقای جواد تیموری هم همت یک چیز میگه در افغانستان کسایی که صاحب مسلک هستن کاردان هستن و یا کسایی که واسطه دار هستن یعنی در مجموع کل عین مسائل به خل میگن استاد خی شما جواب سوال رو کتا کتا جواب بدین سب
مشخص
باز پشتون سب و باز راسخ سب سه نفر بله
ما وقتی که اصلاح ما را حرفایشان شنیدیم کلش از مشکلات اداری شکایت داره مثلا حمید خان از کابل میگه که آیا شما تنها از رادیو ها میتونین جلو از این آب سامانی ما را بگیرین یا از نزدیک با کرزای سب یا با وزرا و کابینش مطرح کردین من فکر میکنم که حمید خان هم حتما ایده شنیده باشه که شما حتی از امی رادیو آزادی مشکلات تمام مردم اومده هر قسمت افغانستان که بوده اونشونی نقش پخش کردین که اینا گفتن که ما مراجعات میکنیم با والی با ولسوال با وزیر با مقامات مختلف اما مشکلات ما حل نمیشه مثلا قضایای در محاکم وجود داره که در یک ما باید حل شوه این با سالها حل نمیشه این مشکلات عملا موجود است یکی دوباره که کرزای سب یا آخر خواستن استادای پانتون هم خواستن در او جمله ما رفتیم پیششان و دیگه اشخاص که تبصره ها میکنن اینا رو هم خواستم در اونجا هم رفتیم از الف تا یا کل مشکلات بر از اینا گفته شد و پیش رویشان روبرو گفته شد و چیزی جوابی که میشنویم اونا کلش تایید کردن که اینمی مشکلات هست قسمی که حالا ما میشنویم از حرفای خود رئیس حبی جمهور هم گپایی که ما از 10 سال به این طرف میزدیم و اینا گوش خود سرش کر انداخته بودن حال خودشان عین اونمو گپا را میگن این رای خلاصی نیست رای خلاصی است که باید کسایی که خلاف اصول و قانون تابال رفتار کرده و هنوز هم دمی حالت قرار دارن اونا مجازات شون دستشان از کار گرفته شوه و اشخاص قانوندان و مطیع به قانون که حاکمیت قانون برش عقیده داشته باشن اونا را در رأس بگمارن و در اداری امور بگذارن تا کارها به نحو احسن پیش بره ما تمامی مشکلات اگر محاسبه بکنیم هر کسی که تکلیف داره بالاخره آقای احسان عمر که در فیسبوک نوشته کردن که خود پیش ظرفیت گشتن مشکل بر ما خلق کرده معنای چیست که ظرفیت سازی در افغانستان به نحوه نشده که نیازهای جامعه و اداره و واقعیت موجود در نظر بگیره به مو مردم تربیه شوند اگر تو فکر کنیم که ظرفیت عبارت از این که صرف کامپیوتر و انگلیسی بفهمه و دیگه او اصل امور و مسلکیت هیچ ازش خبر نباشه این خود نمیتونه که اداره را فعلاً پیش ببره ما از مامورین سابقه عوض از اینکه تقاعد بتیمش یا از کار پسش کنیم از اونا به حیث رهنمای جوانان استفاده بکنیم اونا باشن و نفر مردم نو تربیه بکنن ما تمام احترامی که به اصلاحات اداری به مامورین و مقاماتشان دارم و مفکوره اصلاحات اداری را میخوایم حتی ما گفتیم که باید انقلاب اداری در افغانستان بیاید تنها به اصلاح نمیشه اما تکنیک اصلاح اداری که پیش میره واسطه هایی که در اوجا مؤثر است روابط که در اوجا کار میکنه انعکاسی که پس از تقرر اشخاص از جامعه بر ما میرسه که اینا از لای اصلاحات اداری آمدن اما الف و بیره به طور مثال نمیفهمن مردم جامعه هم میگن فلحاظا ما فکر میکنیم که در این اصلاحات هم اصلاحات بکار است در این اداره هم و درست اصلاح صورت نگرفته و مشکلات از زمین نه یه وجود داره.
تشکر.
بله. پشتون صاحب چند سوالم به شما متوجه بود. یک سوالم ما چیکنم خود شخصیت ها اگر سر خود شخصیت آقای کرزی اگر صحبت شوه، شخصیت خودش با شما آقای الکوزی ادمیتیک بسیار دیدیم، آدم بسیار خوب و معقول و نرم معلوم میشه. منتها مشکل در افغانستان همین خوب بودن است. یعنی برای ازی که به هر کس خو خو میگه، به ماون خودم خو میگه، به اوم خو میگه، یعنی می خو خو گپ خراب میکنه. همون مسئله صوتا چطور شوه صاحب کسی که اینا سوالا را شما در مجموع جواب بدین صاحب.
تشکر. پس مسئله اساسا سوالا هم در مسئله ظرفیت بود. بخال می یک سوء تفاهم خرد موجود از سی ظرفیت. دو مسئله بسیار مهم است که من باید واضح بسازم. یکی، افغانستان بدون ظرفیت نیست. مردم افغانستان با نظر به ضرورت روزمره ما اگر 100% ظرفیت نداشته باشیم 80% 70% ظرفیت داریم موجود است، مخصوصا بعد از 10 سال کارهای ظرفیت سازی. مشکل ما ایست که ما اشخاصی با ظرفیت با در جایهای با مسئولیت تعیین نکردیم.
درست.
ما کار به کار اهل نسپردیم. این دیگه مسئولیت کمبود ظرفیت نیست، اصلا مشکل کمبود ظرفیت نیست، اصلا سوء استفاده در امور ظرفیت گماشتن است. بهترین مثالش خود امی اصلاحات اداری است. خب من نمیگم که اصلاحات اداری داخل اونجا بی‌نظمی ها نیست، اما یک اداری بود که کل ما منتظر بودیم، کل ما امید داشتیم و البته پلان ها و پروگرام های بسیار مقبولی داشتن که باید او عملی میشد، لیکن بدبختانه پروگرام های کنا جور میکدن از خاطر از جور میکدن که کل کسای که ظرفیت داره، البته با اساس ظرفیت واقعی و افغانایی که واقعا ظرفیت ساز هستن، اونا باید برش امکانات مساوی پیدا شوه و بدون مداخله کلان های وزیر و فلانی و فلانی باید اونا رای خود پیدا کرده با جایی که باید برن، باید اونجا مقرر شون و کار خود پیش برن. بدبختانه، یعنی ما گفتم ایتانم بدون مبالغه اضافه از 60% 70% کسایی که از این را می آیه، از رایی که باید به نامدن، از رای کلکین می آیه یا از رای بایم که از رای بامه، از رای بامه. این مشکل کلان است که اصلا نه تنها که ظرفیت سازی را بدنام ساخته، بلکه امی اداره هم بدنام ساخته. خب به هر صورت یک چیزی است که باید رویش گرفته شوه. مشکل دیگه که ما داریم که چرا رویش گرفته نمیشه، این سوال عمده است. یک مسئله است، البته این نظر خودم است، شاید بعضی مردم قبول نکنه این مسئله را، در افغانستان یک مشکل بزرگ است. ما در عین وقت که ظرفیت های خوب داریم، مردم بسیار پاک و مردم دانا و مردمی که واقعا دلش می سوزد به این مملکت به اندازه کافی داریم، لیکن مشکل ما است که چون امن نظام اجتماعی ما گسیخته، همین مردم قطع یک دیگه خود یا نمیشناسن، اگر بشناسن سلام نمیده. یعنی به اصطلاح یک نهاد نیست که امی گروپ به اصطلاح چیز فهمه با هم یک جای کنه تا اونا یک قوه شوه و قدرت شوه و بالاخره از قدرت خود به نفع قانون، به نفع مملکت و به نفع امی مردمی که سوء استفاده میشه از او، به نفع از اونا کار کنن. بالمقابل دزدای مملکت در حقیقت ما چند دفعه گفتیم یک مشارکت ملی را به وجود آورده. فهمیدی؟ اتحادی دارن، اتو اتحادی دارن که بین از اونا مسئله ولایتی موجود، اختلاف ولایت موجود است، نه مشکل زبان داره، نه مشکل مذهب داره،
بس
از دانه چیزی که هدفشان است که چطور سوء استفاده کنن، در موست سوء استفاده آنقدر با هم نزدیک هستن که کسی نمیتونه که اونا را از هم جدا کنه، اما صوتا میتونه. یک چیزی که اینا دارن که اونا، ما به کل وطندارای خود میگم، این مردم بسیار بی‌غیرت هستن. یک صوته قوی دم سرش بزنین یک نفر صدش میگریزه. من آدم ایتم، یک جزا بتن، یکش واقعی جزا بتن، صد تایش گم میشه. اگه ای تو نشه و به همین شکل پیش نریم، ما بدبختانه دیگر را نمیبینم. چه از خاطری که این مردم از زمین ترزیدید آمدن، به همین شکل آمدن. من یک مثال بسیار خوب برتان میتونم. یک ماه پیش، یک نیم ماه پیش در مزار شریف رفته بودیم در مسائل غصب ملکیت ها، اما جا یکی از اعضای ما خانهش هم بود، خانهش دزدار رفته بودن. اون بسیار یک دزدای عجیب و غریب بله. امی گفتم که مشارکت ملی داشتن. یکی دو نفر از اونها خانما از ایراد بودن، یکیش از قندهار بود، یکیش از پنشیر بود، دو تایش از بخیل شبرغان بودن. اینا یک جایی مجه رفته بودن دزدی کرده بودن. اون به شکلی که اول به شکل چی رفته بودن که اوجه برای خواستگاری همین دو تا از اونها رفته بودن. خوب منطقه را دیده، خانه را دیده، با هم دروازه را کلش دیده، دو شعباد امو کلشان رفته امو عمل دزدی را اجرا کرده. وقتی که گرفتن از شد تورش اینا اقا متحد بودن که هیچ بسیار مشکل بود که اینا را واقعا به دست قانون بسپاریم. یک نفر دیگه از مابینی از اینا توانستن، البته هم تفصیلش زیاد است، که یکی از اونا را پیدا کرد و به او یک وعده داد که او بیادری قنداری باز برای کمک میکنم در قندار. بازو دیگه را کلش به دستشان داد، البته نام قنداری را گفتم قنداری نبود، هر صورت که باز قنداری به جان مقار نشد به هر صورت، لیکن قنداری جز عضویت همین گروپ داشت. باز کلش به دستشان آل اونا بندیستن. ما مقصدی مایس یک مثال بسیار بزرگ است که اینمی گفت میزنم
استاد امینجا
اگر دزدا ایت اتفاق داره چرا افغانای پاک اتفاق پیدا نکنه؟ چرا یک جای نشود؟ سوال عمده که به سوال اصلی تان مانده، سوال اصلی رو گفتن دیسه شخصیت های افغانستان. شخصیت های افغانستان ما دی شکی ندارم که بسیار از شخصیت هایی که حتی در راس حکومت در کابینه موجوده که تعداد زیادش بسیار شخصیت های خوب هستن، قابل احترام هستن. ما بازم میگم چون اتحاد فکری ندارن، اتحاد عملی ندارن و تشتت هستن، یک نفره کار پیش بردن نمیتونن، این یک مشکل است. اما دیم خاصتا دیسه رئیس جمهور این یک سوال بسیار مشکل است که من جوابتون خب بازم چون شما خواستین من جواب میتونم. من رئیس جمهور تقریبا از 30 سال به این طرف بیخی از نزدیک میشناسم. چیزی که هم نقطه های بسیار عمده است، یکی از افغانای بسیار متعهد مسلمان و و و پاک است. شاید یک شانزاپولی را ما سرش ثابت کرده نتانیم. یک کل مسائلی است. لیکن در این وقت بسیار نرم دل است. بسیار نرم دل است. همین مسئله سوته را گفتم که تا که نام سوته را برش میگیره میگه نه نه او را باشه او باشه. ما مشکل ما ایست که یه اعتقادش به نرم دلی و اعتقادش به دموکراسی آزاد بسیار زیاد است. لیکن دیسه دموکراسی آزاد ما حالیم برش میگم خدا کنه که میگه پای ما را بشنوه که دموکراسی عمقه که برای ما حق میته. مثلا ما یک نفر هستم در 30 میلیون نفر افغان، برای ما یک نفر حق یک نفر داده میشه، در مقابل باید ما احترام 30 میلیون دیگر باید داشته باشم، حقوق اونا را احترام کنم. اگه اونا را احترام نکنم حقوق ما باید فورا از پیش ما گرفته شود. این می جزای کران بزرگ است. این می رو تا به حال ما نکردیم و اگر رئیس سایر میشنوه امیر بکنن خودش مشکل حل میشه. فقط مختصر میگم کجکی مشکلش عین این وقتی که من اوج والی بودم 6 7 سال پیش 8 سال پیش این کار شروع شد. بدبختانه نظر به امنیتی و ساحه که دو خراب شد پروژه ماند. به طور مختصر بگویم کجکی در حالت فعلی در حدود 51 یا 53 مگاوات قدرت داره که 3 توربین میخواد که 2 توربینش در وقت داوود خان شانده شده بود که اون از ماین رفته بود، اردویش نو کردن و حال سیومش هم باید نو کنن، لیکن این اندازه کافی نیست. پروگرام و دیزاینی که در وقت داوود خان شده بود و حتی مواد و ساختمانی و دروازه و غیرش وقت رسیده بود که همونجا مال افتیده، البته زنگ زده، ای باید حدود 20 تا 25 متر امی خود براج باید به اصلاح بند بلند میشد با بازو قدرت تولید برق از 50-55 مگاوات تا 150 مگاوات میرفت. اینمی پروژه را که مرحله دومش است، اینمی انوزه هیچ کار نشده و تا که ای کار نشوه مشکل برق 3-4 ولایت دو جهت بسیار مشکل است که ما حل کرده بتانیم.
بله خب راسخ صاحب در قسمت اول ما زیاد انتقادات طرح میکنیم، یک فکایی بسیار کوتاه براتون بگویم که کدام تا والدش صاحب وفات کرده بوده بازور گفتن به کنایه برش بفهمن که والدش وفات کرده به اون نفر و هم رفته گفته او براده دم دمی کنایه میفهمی نمیفهمی این مادرت مرده. حالا از او خاطر در کنایه کل گپه را که میشنویم در کنایه اگر برتان بگویم که والا کل مشکلات بخیلم سر اصلاحات داری است که دکتر صاحب مشایخ هم بودن که رئیس نا از ناخ ما چند دفعه کوشش کردیم که مصاحبه کنیم در ظرف 5 سال من خودم شخصا موافق نشدم که در تلفون ایشان را پیدا کنم دکتر صاحب. خب به هر حال کل گناه بخیلم سر شما در کنایه اگر بگویم صاحب راست صاحب چی جواب دارین؟
ما میخوایم اول بگویم که اصلاحات اداری هم جزء اینمی نظام افغانستان است و جزء جامعه امی افغانی است، مبرا از خلا و مشکلات و نارسایی ها نیست. ما متاسفانه در شروع که ما اصلاحات آغاز کردیم در افغانستان کسی تجربه اصلاحات در نظام اداری افغانستان نداشت و ما یک اداره بودیم که در عین زمان باید هم اصلاحات می آوردیم و هم می آموختیم و هم اداره را در حال عملیات بود و هم باید عرضه خدمات میکرد. بنابراین این توقع را شما و همچنان جامعه ما نباید ما داشته باشیم که ما در ظرف 10 سال باید تمام مشکلات اداری افغانستان حل باید میکردیم و سیستم ما به شکل کامل و جامع باید به کار میرفتید. اما هنوز هم اندوخته های ما، تجارب ما و اساسات را که اصلاحات اداری گذاشته، این اساسات خوبی است که میتواند در آینده هایی هم ممت به خاطر تقویت بیشتر اداره و آوردن اداره به یک اداره ایدئال مبدل شود. اما موضوع ظرفیت موضوع اساسی که تعریف ظرفیت به ما چی است؟ ظرفیت تنها موضوع استخدام منابع بشری نیست. ظرفیت خود مسائل قوانین پالیسی ها هم جز ظرفیت است که باید قوانین و پالیسی هایی باشه که کمک بکنه اداره را که خدمات خود عرضه بکنه. موضوع ساختارها و تشکیلات هم جز ظرفیت است که باید ساختارهای متناسب با وظایف تعریف شده و واضح باشه که او بتانه خدمات خود درست اداره عرضه بکنه. و مسائل استخدام مسائل کاری درست است، اما ظرفیت پایین اجتماعی در کل ما را به مشکلات بسیار زیاد مواجه ساخته در طول از 10 سال. همیال ما برای شما میگم که ما در بیشتر از 14 ولایت افغانستان ما بیشتر از 50% تشکیلات ما خالی است. به خاطر چی خالی است؟ ما نداریم اصلا سیستم معرف ما در طول 30 سال گذشته صدمه زده شده و اوج ادارت در حال فلج است و تا هنوز در 10 سال ما نتانستیم که اداره را در اوج حداقل پر بسازیم تشکیلاتش که ما بگویم مامور داریم. چی خواستا که باز مامور با ظرفیت باشه، مامور با تعهد باشه، کارکن باشه که با یک از لحاظ انگیزوی از نگاه فداکاری و وفاداری و بتان ارزی خدمات بیشتر بکنه.
بله دوستانو، د خبرونې د لومړۍ برخې وخت مخ په ختمېدو ده. د همدغه بحث ته د خبرونې په دوهمه برخه کې دوام ورکوو.